Radio. Radio Azadi.
شنبه د غوی له سمدا اپریل دیر شمه احمد شبریم د ازادي رادیو د نن ورځې په سهارنی خبری مجله کې مو هر کلی کوم. د کابل په دارالامان سیمه کې د خلیفه صاحب د جماعت خطیب وایي د دې جماعت په خانقاه کې په دې چاودنه کې په چې پرون وشوه له 50 زیات کسان وژل شوي دي. سید فاضل آقا ریوټرز آژانس ته وویل چې په قربانیانو کې د ده وریرونه هم شامل دي. ملګرو ملتو او د بخښنې نړیوال سازمان دا برید غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې لږ تر لږه دوه غړي یې د چاودنې پر مهال چې په جومات کې وو د کورنیو له غړیو سره په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. سعودي عربستان په کابل کې له 850 کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. د سعودي دولتي خبري آژانس راپور ورکړی چې د مرستې د ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوي دي. د آژانس راپور له مخې د خیریه بنسټ په افغانستان کې له څه باندې 1,12,000 کورنیو سره د خوړو د څه باندې 18,000 کڅوړو مرسته په پام کې لري. ملګری ملتونه وایي چې د افغانانو په ګډون له 3,000 زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانیا او اتلانتیک له سمندري لارو اروپا ته د سفر په ترڅ کې مړه یا تریتم شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنری یا یونیچیار په یو تازه راپور چې پرون خپور شو شي چې تیر کال 3,000 و اویا کسان پر دې لاره مړه یا ورک شوي دي، چې د یوه کال مخکې یعنی د 2020 کال په پرتله 2,000 زیاتوالی شي. د یونیچیار ویاندي شابیا مانتو پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل په شمیرو کې زیاتوالی راغلی چې د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو د ډلې یا جی شل په سرمشیزه کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته بلل شوی دی. په پام کې ده چې دا غونډه د روان کال په نومبر میاشت کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پرون وویل چې خپل اوکراینی سیال ته په هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ګډون پکې کوي. پوتین په دې غونډه کې ګډون تایید کړی، خو د اوکراین د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جیشل اکثر غړیو پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی دی، خو اندونیزیا تر اوسه په دې مسله کې بې پرې پاتې ده. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، په کابل کې د خلیفه صاحب د جماعت د نن په چاودنه کې د دې جماعت د خطیب په وینا 50 لمونځغاړي وشل شوي. طالبان څرنګه د داسې بریدونو مخه نیسي نیولی؟ اجمل شینواره.
د تروریستي عملیاتو په مقابل کې دغه ظرفیتونه دونوري او متخصص افراد نه لري.
روسیه ویلي دی چې په افغانستان کې له امریکا سره ګډو هڅو ته لیواله ده. د چارو کتونکی فاروق فردا.
د داعش وروستۍ خونړۍ یرغلونه هغه څه دي چې روسیه یې ورخطا کړې ده.
نن د ازادي راډیو د څلورو خبریالانو تلین دی. د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب وایي
د بازله هنانزای فرشته محرم درانه یا سباون کاکر د تلین سلور کلونه پوره شو. خو په دې سلور کلونو کې د سه ورځ نو چې زمونږ د خام کاران زمونږ یاد وتلی وي.
او په کونړ کې مو د اختر په درشل کې د خیاطانو حال اخیسته.
نو سقوط نه روس تر اوسه کارونه نو د اختر سیزن د کارونه خوشي وي اندازه خدي، خو مشکل د برق دی.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل پل بيديس کې د خلیفہ صاحب د جماعت خطیب وایي د دې جماعت په خانقاه کې پرونی درنی چاودنی 50 تنه وشلې. د طالبانو د حکومت د کورونی او چارو وزارت پرې بریټ کې د وشل شوی رسمي شمیر لس او د ټپیانو شل تنه شولې. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې ورستي بریټونه په کلکه غندلې دي. جزئیات له احمد تکل څخه.
د روژې په مبارکه میاشت کې د خونړیو حملو لړۍ په افغانستان کې لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر کې نولې. د دې لړۍ وروستۍ حمله پرون مازدیګر د کابل دارالامان سیمه ته سخت ټکان ورکړ. دا حمله په علاودین دریلاری کې د خلیفہ صاحب په خانقاه کې داسې محل وشو چې لسګونه کسان د ذکر او عبادت په حال کې وو. د جماعت خطیب سید فضل آقا وایي چې په دې 14 کې له 500 زیات کسان وژل شوی او زیاتوي چې د پیښې په قربانیانو کې د دوري رونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې 14 د تلفاتو شمیر ډیر کم خي.
شاوخوا څلور بجې ماسپښین د جمعې لمانځه وروسته په شپږمه حوزه د علاودین سیرایي سیمه کې په خانقاه کې 14 رامنځته شوې د سلامله لسام بې ګناه هیوادوال په شهادت رسیدلی دي او شل هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو د بریټ پکلا کا غندلای دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیالي میټي نوټسن پر ټوئیټر لیکلی دی چې د دې کارګرن عمل د غندنې لپاره کلمات نشي موندلای. د نوموړې پوینا المنسکون کې په داسې حال کې پنه خښول چې د اختر لپاره تیاری روان دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست دا او د تیری یوې اونۍ حمله بیرحمانه او نوړ عمل بللی. د دې حمله د سمدستي بندیدو او د قانون منګولو ته د هغو د عملانو د سپارلو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټوئیټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د روژې میاشت د وینو په بهولو تیر شوه. نوموړې پوښتنه کوي چې پر جمعتونو هم بریدونه وشول نو طالبان به اوس د لمونځکوونکو د امنیت لپاره څه کوي. په سږنې روژه کې په افغانستان کې په خونړیو حملو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. له پرونی برید یو ورځ مخکې په مزار شریف کې په یو 14 کې لږ تر لږه نه کسان مړه او ډیر لس نور ټپیان شول. د دې حمله پر د داعش ډلې خراسان څنګه منلې. هغه ډله چې طالبان وایي په سلو کې اته نوي ځپل شوې ده.
د کابل د دارالامان پر سړک د علاودین په درې لارې کې د پرونی حملې جزئیات مو اوریدل چې د جمعه ته خطیب په وینا لښتر لشه 50 کسان پکې وشل شوې دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو پر مذهبي فرقو د پخوانیو حملو پړه اکثر د داعش ډلې خراسان څنګه منلې. احمد تکل په دې اړه د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو له ویاند اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې طالبان ولې دا ډله نشي ماتولی.
داعش دومره قوی نه ده او نه قوی شوی ده لکه څومره چې طالبان ورته ضعیف دي. طالبان نشي کولای د دوه د پیچلو تروریستي عملیاتو مخنیوي وکړي. دوی کولای شي چې خپل هغه عملیات په بریالي توګه اجرا کړي.
د پخوانی حکومت پر مهال هم شنوار صاحب د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ جنگونه شوې دي. په هغو جنگونو کې طالبان په برلاسي وو، اوس ولې نشي کولای چې هغوی ته ماتې ورکړي؟
په هغې وخت کې هم طالبان هغه برلاسی چې لازم و هغه نشو ترلاسه کولی. ولې هلته زمونږ استخباراتي او زمونږ عملیاتي قواو دو کولای شو چې د داعش هغه استراتیژیک هدف چې هغه دو د سوق اداري مراکزو، دو د اکمالاتو مراکزو او د تعلیماتو مراکزو هغه په نښه کړي، تر څو د هغو عملیاتي ګروپونه ظرفیتونه توانایګانې راټیټې شي. په اوسنی وخت کې هم طالبان د تجهیزاتو د لحاظ او د فزیکی قوا د لحاظ نیمګړی نه دي، ولی یوازینی نیمګړتیا چې طالبان یې وستري هغه د تخصصي او ظرفیتونو په خاص ډول په د تروریستي عملیاتو مقابل کې دغه ظرفیتونه دونه لري او متخصص افراد نه لري.
داعش ډله سنی مسلمانان په نخښه کوي او شیعه مسلمانان هم په نخښه کوي، یعنی د څه شي په لټه کې دا ډله څه غواړي؟
تاسو ته جواب ده دا غو د کرنلارونه او دا غو د ایدیولوژیکي مسائل او د افکار په بنسټ باندې هغه یو ډیره خشنه تروریستي ډله ده او هغه کوم کړنې چې کوي هغه د اسلام د دین د مبین دین پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه صرف د دینه وسیله جوړه کړې ده د دې تر شا چې چا اهداف پراته دي او څوک دي. دا یو ډیر ژور بحث ده، ولی په ټوله کې دو اته ګوري چې طالبان هم د شریعت دعوه لري او په مجموع کې من هغه د صوفیانو یا تصوف برخې مسلمانان دو پنخه کې یا شیعگان پنخه کې د دو اصلي هدف په اسلامي نړۍ کې د ډار چول دي، وحشت چول دي او د ځان نه داسې تصویر ورکول دي چې دونه هر څوک وحشت کوي او ډار وکړي.
او که دو دوی حمله دوام وکي د دې عواقب به د طالبانو د حکومت لپاره او د افغانستان لپاره څه وي؟
طالبانو اوس هم یو فرصت لري د دې لپاره چې د دې وحشي تروریستي ډلې مخه ونیسي په افغانستان کې په خاص ډول باندې، چې طالبان کم هوډونه چې د بین ټولنې سره او د افغان ولس سره کړي دي په هغې باندې ژمن پاتې شي او په باندې عمل وکړي. د هغې پرته زما په هند باندې د طالبانو دپاره او د افغانستان د ټولو وګړو دپاره او حتی د هغې نه بیا وتلې د نړیوالو دپاره او د سیمې دپاره به داعش یو لوی ګواښ جوړ شي.
د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې ماسکو وایي په افغانستان کې له واشنگتن سره همکاری ته چمتو ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
له تاسو سره وو او یو به.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه له امریکا سره د ګډ کار او په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا خبره کړې. له بلې خوا ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې روانو حالاتو ته په پام سره د روسیې د جنوب د امنیت په اړه بحث کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد یې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ پراختیا ته هیله مند دی. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی لاوروف په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې د افغانستان ترانزیتي امکاناتو ته په پام روسیه غواړي د افغان او روسی سوداګرو ترمنځ د کرنې، انرژي او ترانسپورت په برخو کې مستقیم تماسونه ټینګ شي. شغلی لاوروف هم دراز ویلی چې روسیه له متحدو ایالاتونو سره د افغانستان په اړه ګډ کار ته چمتو ده. لاوروف د امریکا، روسیه او چین په ګډون د ترویکا او ترویکا پلس د غونډو لړۍ ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې روسیا لا هم په دې چوکاټ کې فرصتونه ویني. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې د جنوب پر امنیت او په دې برخه کې د افغانستان پر ونډه خبرې کړي. ویلی دی چې په افغانستان کې روانو جریانونو ته په پام د جنوب له لوري د روسیې د امنیت یقیني کول ځانګړی اهمیت لري. د سیاسي چارو شنونکي فاروق فردا د پوتین خبرو ته د اشاره پترس کې وایي چې روسیه تر اوسه د خپل جنوبي قلمرو له امنیت ډاډه نه ده.
په مرکزی آسیا کې اسلامي خوځښتونه د افغانستان کړکېچن حالات په ټوله کې او د داعش وروستي خونړۍ يرغلونه هغه څه دي چې روسیا ورخطا کړی ده. روسیا د افغانستان د شطرنج په لوبه کې اوس پوه شوی چې د ټولو دانو سره یې لوبه په ګټه نه ده. روسیا فکر کاوه چې د امریکا په وړاندې د طالبانو سره په اړیکو زړه جنوبي جبهه یې متروکه کړې ده، خو ښکاري چې کمینونه ورته نور هم ژورېږي.
په همدې حال کې په مسکو کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا استول شوی شارزدافر جمال ناصر قروال پرون کار پیل کړ. لاوروف په خپل بیان کې وویل چې نوی افغان شارزدافر پرون د کار جواز ترلاسه کړ.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپه 12 نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن د ازادي رادیو د دریو خبريالانو د وشل کېدو څلور کاله پوره شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 13 په کابل کې د 214 لکبله د نوو خبريالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون 25 کسان وشل شوي وو. د هم په اړه نور تفصیل.
ازادي رادیو لنن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبريالان په کابل کې د 14 لکبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشته محرم درانی او عباد الله حننزی د شپږو نورو خبريالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 13 د کابل په شش درک سیمه کې وژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د 2 دقیقو په اوږدو کې 214 وسوې. په دغو 14 کې په ټوله کې 26 کسان وژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دویمه 14 تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د بدله هنانځای فرشته محرم دورانه او سباون کاکر د تلین سلور کلونه پوره شول. خو په دې سلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زمونږ د همکاران زمونږ یاد وتلی وي. دوی به زمونږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په سلورم کال یو ځل بیا د دقیق ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغو روخ د خواد وي چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللې او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل 3مه د ازادي راډیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ وه. د ازادي راډیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مسله دی لوتور به یاد مس که روز دوشنبه بود که
د بارون غونه می هغه ورځ پیاد ده. دوشنبه و د کابل په شش دره کسیمه کې زوره ور 14 وسوه. زموږ یو ساتون کوي ورخطا راغی او وی ویل 14 سوي او لکه چې سباون کاکړ ټپی سوي. ځکه لمو سره په تماس کې و غختلې د لومړی 14 پاړه راپور جوړ کړی خو وسې تماس پرې سوي دی. روسته و ویل سول چې عباد الله هنانځای او محرم دورانه هم حالته و.
د ازادي رادیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 نه د کال په نومبر میاشت کې د ازادي رادیو بل خبريال محمد الیاس دایي په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماين په 14 کې وژل سو. ماين ظاهرا د هغه په موټر پوري نشلول سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیشه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړي وو خو تر اوسه یې چارسمن مسولیت نه دی منلی.
نن د ازادي رادیو د دریو خبريالانو څلورم تلین دی. د ازادي راډیو د اوکراینی څنګ یو خبریاله د پلازمین کیف د استوګنې پر یوه سیمه د روسیې د یوه توغندي د لګیدو په پیښه کې وژل شوې ده. د راپورونو له مخې د ویرا هیرش جسد پرون د هغې ودانۍ په کنډواله کې وموندل شو چې یوه ورځ مخکې د روسیې توغندی پرې لګیدلی و. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیم فلای په یوه بیان کې ویلي دي چې د ویرا وژل کېدو ټول خواشینی کړي دي. دا خبریاله په 1918 میلادي کال کې زیږیدلې وه او د 2013 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره کار پیل کړی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا پر 500 بې وزلو کورنیو د وړو مرسته وویشل شوه. د مرستې ترلاسه کوونکي له دې مرستې خوشي څرګندوي او وایي چې داسې مرستې دې زیات شي.
په خوست کې د ترکیې هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا په 500 بې وزله او غریبو کورنیو باندې د مرسته په ډول دوه بوجۍ وړه وویشل شول. د مرستو ویشونکو ویل دوی د بېوزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست ډیری ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنیو ته ورکړل شي. د مرسته لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکی خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځای خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاوري کاروان آزادۍ راډیو ته ویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی د ترکی هیواد د قمر مؤسسې او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کیږي.
په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشوې چې د غربت له امله خلک ځانونه ووژل، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه دی چې د هیوادوال لاسنیوی و.
بل لوري ته هغو کونډو یتیمانو سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې یو سپینګیري ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل
وړه ماشومان ارته پوتې دی، کونډې یتیمان ارته پوتې دي، هیڅوک حواله کړو یکی سپینګیرا ته پوتې هم نوره نټورال مسجد وړه وړه شپږ وو کولو نه پرته نشته. هیڅ دار نه بری دي چې نه ور کور کې نو څه هیڅ نه لرو. دا خو ځنه وکړي چې د غریبانو یتیمان سره مرسته وکړي نورم نه مونږ څه وکړو. دا مونږ د غاړي پوتې بهش څوک نه لرم، بل سلامې نشته مشه خونه کې زه پوتې یتیمان ته پوتې دې کونډې ته پوتې.
یادو مرستو کې د یو شمېر معلولینو او مایوګینو نمونه هم لیکل شیول. د لکنو اوسیدونکو مایوب حبیب جان وای له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم مرسته نه ده کړې.
اوس پوری مو سره مرسته لا سي خاص نه شي. اوس دا مو سره مرسته وکړې مو په کورتي چالو سي بل سره په فنار سره د سفارش کوي د زه نور خلکو نه دا غوړو چې مونږ خلک مونږ دی وځه خلکو سره مرسته وکړي چې بیا مونږ سره رقم دی مونږ غریبونو خلکو سره د افغانستان خلک ټول مایوب دا ټول غریب ده. دا چې کوم خوادي موږ سره د مرسته کړې وي غي خوان نامو دا مننه ده.
په خوست کې پر یو شمېر کورنۍ داسې مهال د مرستې په ډول اوړه ویشل کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خلکو د ژوند اقتصادي اړخ کمزوری شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دې برخې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په کونړ کې د خیاطانو شکایت په سید آباد ولسوالۍ کې د خلکو له لوري د یوه ښوونځي جوړېدل له طالبانو د ځینو خلکو شکایت او مطبوعاتو ته کتنه په دې ټولګه کې شامل موضوعات دي. یو شمېر خلک د طالبانو له چلند شکایت لري. دوی وایي طالب ځواکونه له تاوتریخوالي کار اخلي او دوی غوره نه ګڼي چې د ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي. خود طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره یو سلو نلس وړیا شمېره فعاله کړي او خلک کولی شي چې له دې شمېرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پریږدي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د غنجلی چنغوړی د امنیتی ستونزو لامل یې پر راپور کې نوم یاد شوای. پر طالب ځواکونو یې بے باوري لنګ دی 15 لسورځ وړاندې هغه محل پایل شو چې د طالبانو یوې خزینه غړي مور ووهله. د غنجلی وای مور د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې خزینه غړي لخوا هغه محل ووهل شو چې مور نه غوښتل طالبانو دغه خزینه غړي ټلیفون وګوري. دا وای په دې برخه کې د مور غږ هیڅ چا نه دی اوریدلې. د دغنجلی لوري ازادي راډیو ته پرستولو انزورونو کې ښکاری چې د 25 کلنې مېرمنې چې د انجلۍ په وینا مور ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاري. هغه ازادي راډیو ته وویل
ویل څه و چې حالت له خلکو سره مرسته کوي. مور مې د مرستې د ترلاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو یوې ښځینه غړې چې د تلاشۍ دنده یې درلوده ورته ویلي وه چې نسي کولای خپل تلیفون دننه یوسي. مور مې هم همالته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بله خبرې وسي او یا هم خبرې تبادله سي. زما مور یې وهلې او ډبولې وه.
دا وای مور له ولایت د وتلو پر مهال د طالبانو لوالي سر مخ شو او خپل ستونزې ورته ویله. خو هغه او پسیمه کې نورو طالبانو د خپل همکارانو د کړونو په اړه خبرګون ونه خود او د مور شکایت له پامه وغورځاوه. که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند په اړه څه نه وایي خو وایي هڅه کړي چې د یو سل نولس وړیا شمېرې په فالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل
بلې یو سلونو نشمیره د څلورو ساعتو لپاره فعال ده.
لدی وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویان ویلي و چې خپل ځواکونو ته خلکو سره د سم چلند په اړه روزنه ورکوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپل ماشومانو ته ښوونځي جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلی په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولی چې هر شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی دغه اوسیدونکو له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپلې وسلې سره نغښتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومانو لپاره د ویښونځي د ودانۍ د جوړولو چاري پیل کړي دي. دغه ښونځي ډیر لسخونی یو دالیز او څلور تشنابونه لري. محمد اقبال د همدې ښونځي ښوونکی او مالی مسول دی. ازادي راډیو ته ویل چې د جې شوونځي د کوونکې په داس یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا وی رسته چې د خونو چتونه پرې راول ویږي او د کوونکې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وایي ورسته اړسو چې د کلی خلک چې خپل هم ډیر زیات غریبان دي پیسې سر راټول کړي او د شوونځي پر ودانۍ کار شروع کړي.
موږ د پرمنځشاه سابقه حکومت چې وغان سکور شو د خبره پاتې شو مجبور چې خپل اقدام وکړو گرچه این خلق دیر کم واسه دی کم زمونه دی اوز خو چکاله ایم دی نو بیخی بیا دقا پنشتی حساب دی اقتصادی صفر حساب دی مجبوره شو اخپل وارو دی اخپل اطفال دی پارم مکتب اخپل باقی شروع کلا پا اخپل امت بانده
د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو شوونځي له لومړي ټولګي څخه نیولې تر نهم ټولګي پورې ده چې د زده کوونکو شمیر شاوخوا زرو ته رسیږي. د دې شوونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شوونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوو زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیح لو زایغول دل دې سم مدستک موت دی دل چې مجوري چروان لويږي هل نو وای مکتب جوړ شي
میګه مکتب نشته دا کوباتور چې میګه مخته نو وای مکتب جوړ کو
په میدان ورده ګولایت کې د په هنر ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال څلور سو شپږاویا شوونځي شتون لري چې لډلې په سید آباد ولسوالۍ کې اووه څلوي شوونځي د هلکانو شپاڼس د نجونو او شل د انسپ له لورې چې تازه جوړې سوي دي شتون لري.
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برېښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه ټکنی دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي. د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
اته دیرش کلن محمد زبیر د سدآباد په خارګوټي کې د جامو ګنډلو هټۍ لري وایي له بدلون وروسته یې کار پر ټپه ولاړو خو د روژې پیل او د اختر را رسېدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلي خو اوس د برېښنا نشتونې چارې ټکنۍ کړي دي.
چې برقونه نشته پکو پرون هم برق نه و نن د سهار نه تر اوسه پورې برق بیا نه دی راغلی خلک زموږ نه کار غواړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دوکان کې کار کوي وایي ډېری خیاطان د جرنیټرو او تیلو اخ ستلو توان نه لري چې پر خپل ماشینونه وچلوي.
مخکې خو اوس بيخي خراب شوې دي تقریبا دا وسم 2-3 ساعته کې برختلې دي خیاطان جامې غوستي دي برختلې دي اوس نشته دي بل جنریټري دي تیل دومره قیمته دي چې هغه زمونږ د مصارف مونږ نشو کولای چې تیل واخلو او جوړې پیو.
دلته یوازې د برېښنا نشتون د جامو ګنډونکو ورځنۍ چارې نه دي کمزوري کړي بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په پریمانه او بو او د برېښنا د تولید دوه فابریکو کې به هم ل برېښنا به برخې دي. د سدآباد اوسیدونکو ذاکر الله
د کونړ په دوه سندونو او دوه فابریکو کې د کونړ خلک دي به برخه به برېښنا نستي دکانداران چې دي ډېر مشکل سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزه مني خو وايي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمتوګه نه دي تر سره شوی او له ساختماني شرکت تسلیم کړي پوره برېښنا نشي چمتو کوله. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
اصل مشکل دلته ده چې کم د مناګي برق جوړ له هغه یو ماشين فعال ده دوه ماشين چې ده نو هغه غیر فعال ده نو په هغه باندې ډېر بوج د وجه نه د برق رئیس ته عذر پېښ کړ چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق فریدو.
په کونړ کې په داسې حال کې جامع ګندون کې او عام خلک د برېښنا نشټوالي شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي او هر ځای کې د برېښنا کوټ جوړولو امکان شته دی.
او د دې ټولګي په دې ورستي او شیبو کې به واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
د نړۍ ځینو معتبر ورسپانو او خبرونو د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو مشر مولوي هبت الله خونزاده ته پر منسوب پیغام لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. انټرنیټي خبرونې ډیجیټل ژورنال چې له کاناډا خبرونې کوي په دې اړه لیکلي د طالبانو مشر ته په منسوب پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو مشر ته د منسوب پیغام په یو برخه کې ویل شوی نړۍ د یو کلی حیثیت پیدا کړي. په پیغام کې د ټیکې ته اشاره شوی چې غوره ډیپلوماتیک اړیکې به د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د لیکوال په وینا طالبانو یو ور بیا خپلو افراطي قوانینو ته مخه کړې او ښځې یې تر ډیره له ټولنیز ژوند څخه محرومې کړې دي. د ډیجیټل ژورنال په مقاله کې لولو د طالبانو د مشر په اختریز پیغام کې ځینو هغو ټکو ته چې په نړیواله کچه ورته پام اوښتی اشاره نه ده سوې لکه د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بیا پرانیستل. ډیفنس پوسټ چې امریکا خبريږي په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې او په خپل تازه غني کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د پنځشنبې د ماښام د 14 پر موضوع تمرکز کړی دی. په دغه 14 کې چې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلې، لښته لږه د 9 کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول شوی دی. د مقالې د لیکوال په وینا، وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د ناامنیو اندازه کمه سوې وه. خو د داعش خراسان څانګې پر شیعه‌ګانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی.